امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د استاسي د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
په غزنی کې بیا د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ جنگ ونښت. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي کوم غل که غواړي چې د بلخ امنیت خراب کړي د غله له سره دې ځان په سیند کې راګوزار کړي، او د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه چارو د وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد پاکستانی چارواکو سره مذاکرات په خاطر اسلام آباد ته ځي.
په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په بلخ کې د غلو لپاره ځای نشته.
هر دوز دره که میخوای امنیت مزار شریفه به خطر بندازه،
هر غل چې غواړي د بلخ امنیت خراب کړي ورته وایي مغره ته لاړ شي، ځانونه سیندونو ته واچوي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خبرو لپاره پاکستان ته ځي.
خبرې سپینولو وخت راغلو، یو خواته کېدو خبره وخت دی، پاکستان لپاره، امریکې لپاره.
خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان سید سلیمان شاه.
السلام علیکم. په غزنی کې بیا د افغانستان د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ جنگ شروع شوی دی. طالبانو نن د شنبې په ورځ د غزنی د ښار مرکز ته نږدې یو پل وننو، او په دې توګه د کابل او جنوبي ولایتونو ترمنځ لویه لاره وتړله. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري امریکا غږ ته وویل چې جګړه روانه ده او هوایي قواوې له پوځي هلیکوپټر نه په عملیاتو کې استفاده کوي. نوري امریکا غږ ته وویل چې موږ بریدونه په شاتم به ولیدي. د هغه په وینا 15 طالب جنګیالي هغه وخت وژل شو چې غوښتل یې د کابل قندهار په لویه لاره درې نور پلونه هم په بمونو والوځي. له بلې خوا د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې طالبانو په سړک باندې تلاشي پیل کړي او اجازه نه ورکوي چې موټرې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي. طالبانو د حمله په داسې حال کې پیل کړې ده چې دوه اونۍ وروسته په افغانستان کې پارلماني انتخابات کیږي، او د بی امنیتۍ په وجه په غزنی کې پارلماني انتخابات ځنډول شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی نن د شنبې په ورځ د تلې په 14مه په بلخ کې د حکومتي چارواکو او مخورو وی غونډې ته په خپله وینا کې ویل هیڅ چاته به د بلخ د امنیت د خرابولو اجازه ورنه کړي. اشرف غنی وویل هر غل چې غواړي د بلخ امنیت خراب کړي ورته وایم چې غره ته وخیژه او ځان سیند ته واچوه، مزار ستاسو ځای نه دی. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن چې هلته حضور وای چې د ولسی جرګې ښاغلي غنی په خپله وینا کې وویل چې د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو او جمهوري ریاست کامیاب انتخابات به په افغانستان کې د قانونیت ضامني. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو ته د جمعې په ورځ ناوخته په هوایي بریدونو کې درانده تلفات اوښتي دي. په سیمه کې د امریکا غږ خبریال خلیل نورزایی د فراه د امنیه قمندانې د ویان محب الله محب له قوله رپورټ ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاسم ملاتړ ماموریت جټ الوتکو د جمعې د ورځ په مازدیګر د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو په مرکزونو باندې بریدونه وکړه. د یو حکومتي ویان په وینا دیرش طالب جنګیالي وژل شوي دي. د خاک سفید ولسوالۍ په دیوار سرخ کلي کې د ایتلاف د هوایي بمبارتمن په نتیجه کې د طالبانو څلورو قمندانانو ملا باري، حسیب الله، نصر الله او ملا ستار په ګډون ولس جنګیالي وژل شوي دي. او د انارزرې په ولسوالۍ کې په بمبارۍ کې د طالبانو د ولسوال ملا ریحان د ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. خو د فراه ولایتي مقاماتو په جنګ کې د افغانستان د امنیتي قواوو د تلفاتو په باب څه نه دي ویلي، او طالبانو هم د فراه د جګړو په اړه تر اوسه پورې خپل نظر نه دی څرګند کړی. دا امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان سیاسي ګوندونو د بایومیټریک سیستم نه د کار اخیستلو لپاره د حکومت او انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې هرکلی کړی. غوښتنه یې کړې که د روان لمریز کال د تلې پاتې شتمه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په ځینو انتخاباتي حوزو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه شوه باید چې نتیجه باطل اعلان شي. په کابل کې د امریکا غږ خبریاله لیما نیازی په خپل رپورټ کې وایي چې د افغانستان د 15 لویو او کوچنیو ګوندونو او سیاسي ډلو ائتلاف نن د شنبې شنبه پورس په مطبوعاتي په یو مطبوعاتي لامه کې په انتخاباتو کې د شفافیت په غرض د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم کارول یو پرمختګ وبلو او وای غواړي هغه خلک ته باید په انتخاباتو کې رایه چولو د ګډون کولو حق ورکړل شي چې د افغانستان د تابعیت تذکیري لري او مورینه د قانوني هڅ سره برابري پاینې وخت کې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د بایومیټریکي پایګاګانو لیکدول پیل شوی دی د انتخاباتو د کمیسیون وایان سید حافظ الله هاشمی ویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اثبات ورسوي چې د بایومیټریک په اساس د تکراری رایو مخنیوي او د بکسونو ډکولو مخه نیولای شي
زمون غږ د واشنگتن ناوري روسیا او ایران دواړه د بیلابیلو هدفونو د لاسته راوړلو په غرض په افغانستان کې کېل شوې دي او په افغانستان کې چې د سولې په خاطر نړیوالو کوم کوششونه پیل کړي دي روسیا په مخ کې د خنډونو او کانالونو د جوړولو په فکر کې ده د خبره د امریکا د پوځ د مرکزي قمانډان جنرال جوزف اوټل له امریکا غږ سره په مرکه کې کړی ده د امریکایي جنرال ویل چې روسیا په افغانستان کې له امریکا سره سیالي کوي او په سیمه کې د امریکا بل سیال یعنی ایران هم هڅه کوي چې هم د افغانستان د حکومت او هم له طالبانو سره اړیکې ولري او دوه طرفه رول ولوبوي خو دواړه هېوادونه په افغانستان کې بل بل هدفونه لري د کونړ ولایت د وټاپور په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او داعش د وسلوالو ترمنځ د درندو جګړو له امله په سلګونو کورنۍ مجبور شوې دي چې نور ځایونو ته کډه وکړي
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی او د بهرنی چارو د وزیر تارو کونو سره
ولایتي چارواکو مخکې ویلو غواړي چې د انتخاباتو د پیل کېدو نه مخکې ځینې ولسوالۍ چې د داعش او طالبان په ولقه کې دي پاکې کړي وټاپور د ولایتي مرکز اسدآباد سره څیرمه پروت دی خو زیاتې برخې د مخالفانو په کنټرول کې دي نن سهار د کابل د 12مې ناحیې په الوخیلو سیمه کې د بمونو په دوه پرله پسې چاودنو کې دوه پولیسان وژل شوي او نهه کسان زخمیان دي د غور په ولایت کې د پولیسو او غیر قانوني وسلوالو ډلو ترمنځ په نښتو کې څلور پولیسان وژل شوي دي د جمعې په ورځ د افغانستان حکومت په بدخشان او بلخ کې د سرو زرو دوکانونو د لټولو په خاطر په واشنگتن ډي سي کې له یو برتانوي شرکت سره قرارداد لاسلیک کړی فکر کېږي چې د افغانستان د حکومت یو پخوانی وزیر سید سادات هم دغه برتانوي شرکت کې ونډې لري دا د امریکا غږ واشنگتن دی ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو په غرض اسلام آباد ته ورسیږي خلیلزاد به د کابل او اسلام آباد نه علاوه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره هم وغږیږي د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ختیځ آسیا ته د خپل سفر په لړ کې د جاپان د صدر اعظم سره د جنوبي کوریا د اټومي وسلو باب خبرې کړې دي د رپورټ خلاصه له اشوق الله رحیم زوینه واوري
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی او د بهرنی چارو د وزیر تارو کونو سره وکتل او شمالي کوریا ته د خپل سفر په حق لې ور سره خبرې وکړلې ښاغلی پامپیو ویل دا ملاقات مهم ده ځکه زه غواړم پوه شم چې د شمالي کوریا د توغندې او د پروګرام او د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د پروګرام په اړه د دواړو خبرو یو وی پامپیو ویل د شمالي کوریا سره به د هغو جاپانیانو په حق له هم خبري وکړي چې شمالي کوریا تښتولې دي په همدې حال کې د جاپان صدر اعظم ویل دغه خبرې نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې د امریکا او جاپان ملګرتیا تر دې وړاندې هیڅ وخت دومره پخه نه و د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په دې سفر کې جنوبی کوریا او چین ته هم ځي عاشق الله رحیم زوی امریکا غاک واشنگتن
او د 2013 میلادي کال لپاره د نوبل د سولې جایزه ایو عراقي میرمنې او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت یو ډاکټر ګټلې په موکړې د امریکا غاک د خبريالې اسابيلا کوکولي رپورټ چې صافي سازاري لولي
د نوبل د جایزې د اعلانولو کمیټې پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې سشکالې د سولې د جایزې د ورکولو په وخت د جنگ او وسلوالو شخړو په دوران کې پر ملکیانو باندې د جنسي تیري څخه د وسلې او حربې په توګه کار اخیستل د یو مهم اصل په توګه په پام کې نیولې وو د دې جایزې یو وړونکې نادیا مراد ده چې د عراق د یزدي اقلیت غړی ده او په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د کنټرول په مهال ورڅخه د غلامۍ په توګه استفاده شوې وه هغه اوس له هغو یزیدي ښځو سره مرسته کوي چې د داعش د جنسي تیري ښکار شوې وي او بل وړونکې یو کانګولۍ ګاینوکالوجست ډاکټر دینیس موکویچ نومیږي چې د هغو ښځو علاج کوي چې د کانګو د کورنی جنگ په دوران کې وسلوالو ملیشو جنسي تیری پر کړی و شافی سردار امریکا غږ واشنگتن
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بلخ په ولایت کې هغو غلو ته چې د دې ولایت امنیت خطر پېښوي اخطار ورکړی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپور کې واورئ.
تیره ورځ جمهور رئیس اشرف غنی بلخ ته دوه ورځنی سفر درلوده. هغه نن شنبه د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د رواني وچکالۍ اثرات ځکه نه لیدل کیږي چې افغانستان اوس له ډیرو نورو هیوادونو سره وصل شوی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې که افغانان یو شي، هیڅ قوت نه لیدل کیږي چې افغانانو ته ماتې ورکړي. هغه زیاته کړه،
ما که صدمه گرفتیم در تاریخ از کودابینی های خود ما بوده و از
افغانانو چې زیان لیدلی د خپلو لنډو فکرونو او وړو رقابتونو له وجې لیدلی دی. د افغانستان په سیاسي قشر کې هیڅ لوی اختلافونه نشته. د یو څو چوکیو په خاطر د خدای لپاره افغانستان مه خرابوي. هغه په بلخ کې د شیعه او سنی د اتفاق یادونه وکړه او زیاته کړه چې هغه پرې افتخار کوي. جمهور رئیس وویل چې له انتخاباتو پرته ولس سالار نظام نشي راتلی او انتخابات به په خپل تاریخ چې اساسي قانون کې ذکر شوی کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې د ولسی جرګې، ولایتي شورا او جمهوری ریاست کامیاب انتخابات د قانونیت زمين دي.
چوکیر ما کم گرفتن عرفس که باید قطع کنی. همه ما خادم هستیم.
د چوکۍ کلک نیول هغه عرف دی چې باید لمنځه ولاړ شي. مونږ ټول خادمان یو او افتخار لرم چې معلمان دلته شته. د معلم ورځ ورته مبارک وایم. لکه د مالیې له وزارت څخه چې لاړم او معلمي مې وکړه، همدارنګه له جمهوري ریاست څخه لاړ شم او معلمي وکړم. جمهور رئیس په بلخ کې پر امنیتي چارو هم خبرې وکړې او په واضح ډول یې ټولو هغو غلو ته چې د بلخ امنیت ته خطر پېښوي اخطار ورکړ.
هر دوست دره که میخواه امنیت مزار شریفه به خطر بندازه.
هر غل چې غواړي د بلخ امنیت خراب کړي، ورته وایم غره ته لاړ شئ، ځانونه سیندونو ته واچوئ. مزار ستاسو ځای نه دی. په ټول شدت به مو په مقابل کې عمل وشي. هغه زیاته کړه چې د بلخ قطبه قوي کیږي او په والي اسحاق راه گذرې غږ وکړ چې ستاسو په اختیار کې به وي.
و تعهد ما جناب والي صاحب امرای تا نیست قطعه بلخ هدایت دادیم.
والی صاحب، زما ژمنه در سره داده چې د بلخ قطعه ته می هدایت ورکړی چې قوي شي. ستاسو په اختیار کې دی وي. هر غله او نور په شدت سره وځپئ. جمهور رئیس وویل چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د امنیت په اړه ځانګړې توجه وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا هم وویل چې موجوده خطرونه ناڅاپي نه دي رامنځته شوي، بلکې دا پلاني دي. پخوا تهدیدات بل ډول وو، له اوسنیو تهدیداتو سره فرق درلود. او زیاته کړه چې اوس چې یو مثلث په فاریاب، جوزجان او سرپل کې دی، بلخ تر تهدید لاندې راولي، او بل مثلث بغلان، سمنګان او قندوز کې دی چې د جدي توجه لاندې دي. هغه په پای کې وویل چې د افغانستان امنیت خصوصي کېدای نشي او افغانستان هیڅ خارجي مزدور عسکر ته ضرورت نه لري. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
محترم اوریدونکو، سیاسي ګوندونو د تلې د 28مې ورځې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه د افغان حکومت او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړې هرکلی کړی دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یې غوښتي چې د هغو سیمو رایې د باطل اعلان کړي چې پکې د رای ورکوونکو پېژندګلوي د دغه سیستم په واسطه ونه شي. نور تفصیل کابل څخه د امریکا غږ د خبریالې لیمنیازی په ریپورت کې واوري.
د ټاکنو د شفافیت لپاره د افغانستان 15 لویو او کوچنیو ګوندونو او سیاسي جریانونو ائتلاف نن د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم کارونه د دغو ګوندونو د غوښتنو په برخه کې یو ښه پرمختګ ګڼلی دی. خو د ټاکنو د بهیر د لاروړتیا لپاره یو شمېر نور وړاندیزونه هم کړي چې پکې په هغو سیمو کې چې انټرنیټ او برېښنا شتون ولري، پر آنلاین بڼه د ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه هم شامله ده. د سیاسي ګوندونو او جریانونو د ائتلاف په اعلامیه کې چې نن د یو خبري کانفرانس په ترڅ کې د خبریالانو سره شریکه شوه، ویل شوي د هیواد په هغو سیمو کې چې د انټرنیټ او برېښنا اسانتیاوې شتون ولري، ټاکنې د په آنلاین ډول ترسره شي، ځکه چې په آفلاین ډول د تکراري رایو مخنیوی او د باطلو رایو تصفیه په یو ننګوونکې پروسه اوړي. همداشان په دې اعلامیه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتل شوي چې د هغو سیمو رایې د باطل اعلان کړي چې د رای ورکوونکو پیژندګلوي پکې د بایومیټریک سیستم له لارې ونشي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون باید په اثبات ورسوي چې د بایومیټریک په اساس د تکراري رایو مخنیوي او د بکسونو ډکولو مخه نیولای شي، کنه سیاسي احزابو ته یا د پروسه د منلو وړ نه ده.
خود ټاکنو د خپلواک کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي چې د ټاکنو د آنلاین یا آفلاین ترسره کېدو لپاره په تخنیکی برخه کې خبرې روانې دي.
د آفلاین او آنلاین مسئلې په تخنیکی برخه موږ له خپلو همکارانو سره خبرې کوو چې په کوم یو کې شفافیت ډیر دی. دقیقا که آنلاین شي ډیر ښه ده، خو که نیم آنلاین او نیم آفلاین وي او دا چې فایده او ضرر یې څه دی، دا تخنیکی بحث دی چې زموږ همکاران یې کمیسون ته ووایي او بیا موږ تصمیم ونیسو.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو په نورو غوښتنو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د تکراري رایو د مخنیوي په برخه کې د بایومیټریک سیستم د مؤثریت ثابتول او د افغانستان خلکو سره د بهرني شرکت د بایومیټریک سیستم د دستګاه د رانیولو د تړون شریکول هم شامل دي. یو شمیر سیاسي ګوندونه په داسې حال کې پر روانو ټاکنو کې پر روڑتیا ټینګار کوي چې د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په ننګرهار ولایت کې څلور تنه جال کوونکي د نږدې 15 قطو ټاکنیزو ستي کرونو سره نیولي دي. د ولسي جرګې ټاکنې به د روانې میزان میاشتې په 28 نیټه ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته چې د افغانستان د سولې د پروسې په هکله د پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په دې سفر کې قطر، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ته هم ځي. نور تفصیل د امریکا غږ د ډیوی راډیو د همکارې رابې پیر په راپور کې واورې چې له اسلام آباد څخه موږ ته رالیږلی دی.
د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد به نن د پاکستان سفر کوي چې د څېړونکو تر مخه د امریکا لاړخه د یوازې پیغام سره به د پاکستان د چارواکو سره ویني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو اعلان تر مخه د زلمی خلیلزاد دغه سفر د طالبانو خبرو ته تیارولو د هڅو یوه برخه ده. ویل کېږي چې زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکېچن حالاتو د هواري دپاره د افغان حکومت په د ټولو تړلو حکومتونو سره په ګډه کار کوي او د دې دغه ډله به د افغانستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي عرب سفر هم کوي. ښاغلی خلیلزاد تیره میاشت د امریکا د بهرنیو چارو سکتر مایک پومپیو د سفر په مهال هم د پاکستان سفر کړی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته د سفر په مهال هم د دوی سره لیدلی وو. خو د افغانستان لپاره د امریکایي استازي په توګه به دا د دوی لومړی سفر وي چې د څېړونکو تر مخه د پاکستان لپاره به طالبان د افغانستان د روغې جوړې د عمل لپاره خبرو ته تیارولو په اړه یوازې پیغام سره د پاکستان سفر کوي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د څانګې مشر اعجاز خټک د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي زلمی خلیلزاد امریکا د استازي په توګه په ټاکنې هم په پاکستان کې اندېښنې رامنځته شوي وې. ولې چې دوی په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه سخت دریځ خپل کړی وو او امریکا باندې غږ هم کړی وو چې پاکستان دې ترګر هیواد وګرځول سیم. شاه محمود قریشی خپل اوسنی امریکا سفر په مهال ویلي وو زلمی خلیلزاد ته چې کم کردار ورکړی سوی دي، نو هیله لري د پاکستان دریځ په اړه به هم حساسیت ولري. د امریکا ټرمپ انتظامیه د پاکستان افغانستان په اړه سخت دریځ خپل کړی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان ته د سفر په محل او بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته سفر په محل هم په واضح توګه څرګندېدو. امریکا وینا ده چې پاکستان خپل په هیواد کې موجوده طالبانو د پټو ځالیو په اړه څه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د دغه فشار په توګه د پاکستان فوجي مرسته هم ودرول سوې وم. امریکا د پاکستان څخه طالبان د روغې جوړې خبرو ته تیارولو غوښتنې هم کوي، خو بل پلو ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته د اوسني سفر په محل ویلي د افغانستان امن عمل دپاره پاکستان، افغانستان او د امریکا حکومتونه یو ځای دي. دوی دا هم ویلي وو چې پاکستان به طالبان خبرو ته تیارولو دپاره خپل ټوله اثر استعمالوي. خدای هم ویلي وو چې د پاکستان اثر اوس پر طالبانو ډیر لږ دي. د امریکایي او افغان چارواکو وینا ده چې پاکستان اوس هم پر طالبانو څه نه څه اثر لري، خو په دې اړه ګامونه پورته کولو ته سنجیده نه دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ټاکل شوې د واشنگتن پر وخت نن 15 بجې له شاوخوا دریو جنجالي میاشتو څخه وروسته به د امریکا سنا مجلس د هیواد سترې محکمې ته د جمهور رئیس ترامپ د کاندید بریډ کاوانا ته وروسته رای ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په رای گیری کې یو 50 سناتورانو هو او 49 نورو نه وویل. سنا مجلس د کاوانا په اړه د وروستۍ رای گیری پریکړه وکړه، خو تفاوت ډیر کم و. د جمهوری غوښتونکو مشر مچ مکانل وویل،
نن موږ امریکایانو ته پیغام ورکړ چې زموږ ګوندی لایق بنسټیز اصول نشي ماتولی. حقیقت مهم دی، عدالت مهم دی، او هغه دا اصل دی چې یو کس تر هغې پورې بې ګناه وي چې اثبات شوی نه وي.
د مین ایالت د سناتوري سوزان کولنز په شمول د 250 جمهوري غوښتونکو سناتورانو څخه یوازې له یوه پرته ټولو د کاوانا ملاتړ وکړ.
تل دا باید په یاد ولرو، کله چې احساسات ترې اندازې زیات شي نو عدالت تر ډیره له خطر سره مخامخ کیږي.
د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرس هم خوشبینه ښکارېده.
فکر کوم د تاریخ اوږدو کې له بل هیڅ یو کاندید سره داسې نه و شوي. زه فکر کوم چې تر تائیدو وروسته به موږ یو ځل بیا د یو موټی هیواد په توګه پر مخ ولاړ شو.
خو د جمعې په ورځ د کاوانا پر ضد په مظاهرو سربیره یوازې له یوه پرته ټولو دیموکراتانو د هغه مخالفت وکړ.
اجازه ورکړئ دوی یو ځل اوج ته دا رسېدلی شرم وګوري چې د سیاست په ډګر کې یې کوي. هغه کسان چې زموږ د هیواد په محاکمو کې د خپلې اجنډا د نفوذ په خاطر له هیڅ شي ډډه نه کوي.
د کاوانا کاندیداتوري وروسته له هغه له مشکلاتو سره مخ شوه چې د کالیفورنیا یوې پروفیسرې کریستن بلاسی فورد ادعا وکړه چې کاوانا جنسي ځورولې ده. کاوانا او فورد دواړه تېره اونۍ د سنا مجلس په استعمایه غونډه کې برخه واخیسته، خو کاوانا دا تورونه رد کړل. فورد یوازینۍ میرمن نه وه، نورو میرمنو هم دا ادعا وکړه چې د کاوانا لخوا ځورول شوي دي. اخوا د کاوانا توندو څرګندونو دیموکراتو سناتورانو ته خوند ورنه کړ.
Judges are expected to be
قاضیانو تمه کیږي چې باید منصف، بې طرفه، عادل او مؤدب اوسي، خو متاسفانه موږ د تیرې اونۍ په استعمایه غونډه یو قهرجن او توند کس ولید.
We saw a man filled with anger and aggression.
د کاوانا تایید به د جمهور رئیس ترامپ د حکومت لپاره یو لوی بریاوي. له دې سره به د امریکا د نه غړو په درلودونکې ستره محکمه کې محافظه کاران د یوې اوږدې مودې لپاره اکثریت شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکایي چارواکو او متخصصینو یو ډله په افغانستان کې د ملي هویت د روحیې په پیاوړي کولو کې د فرهنګي میراثونو د خوندي کولو رول په ګوته کوي. هغوی باور لري چې د غستر کار د یو باثباته او سوکاله ملت په لور د افغانستان د اوسنیو هڅو سره مرسته کوي. د امریکا غږ خبریال تاج امینیار دغه پروګرام ته ورغلی وو چې په واشنگتن ډی سي کې د امریکا د سولې انستیتیوت او د بهرنیو چارو وزارت په ګډه جوړ کړی وو.
دا ډلې غړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي میراثونو د پروګرام مشرې لارا ټیډسکو تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې د ملي هویت په پیاوړي کولو، د خلکو ترمنځ د پیوستون د ښه کولو، اقتصادي فرصتونو ته د ودې ورکولو او له تاوتریخوالي ډکې توندلارۍ د مخنیولو لپاره د فرنګي میراثونو پر رول ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو مرستیالې الیس ویلز د پروګرام برخوالو ته په وینا کې وویل چې د خپل تاریخي ارزښتونو ترڅنګ ګډ میراث د ټولو افغانانو لپاره دا یووالی د یو بنسټ معنی لري.
د کابل موزیم د دروازې لوحه څرګندوي چې امریکا د افغانستان د فرهنګي میراث د خوندي کولو اهمیت ته پام کوي. دغه لوحه وایي یو ملت تر هغه وخته ژوندی وي چې فرهنګ یې ژوندی وي.
دا ډلې غړو په افغاني ټولنې د فرهنګ پر اغېزې ټینګار وکړ، سره له دې چې هغه هیواد په تیرو څلورو لسیزو کې لا بشمیره ګواښونو او ستونزو سره مخامخ شوی دی.
د افغانستان فرهنګ د توندلارۍ او ترهګرۍ پر خلاف د یو سنګر رول لوبولی دی. موږ په افغانستان کې د غیر ملموس فرهنګ له لارې د توندلارۍ مخه نیسو.
هغوی همداراز په افغانستان کې دا فرهنګي ژوند په ټاکلو او افغانانو ته د یو بډای میراث په پریښودلو کې د ادیبانو، شاعرانو، سوداګرو، فاتحینو، جنګیالیو، کسبګرو او موسیقي نوازانو نقش په ګوته کړ.
افغانان په رښتیا له خپلو هغو تاریخي آبداتو، فرهنګي ځایونو، زیارتونو، پاچاهانو او جنګیالیو سره مینه لري چې د افغانستان فرهنګي میراث بډایه کړی دی.
وینا کوونکی وایي چې د امریکا په مرسته رغول شوې پروژې نه یوازې د ملي هویت، ټولنیز پیوستون او زغم ارزښتونو ته وده ورکوي، بلکې یو شمېر ځایي خلکو ته اقتصادي ګټې هم راوړي.
متحده ایالاتو د 2002 کال راهیسې د شاوخوا 500 ځایونو د رغولو لپاره د 500 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د فرهنګي ارزښت ترڅنګ دغه پروګرامونه هغو خلکو ته اقتصادي ګټې رسوي چې هلته کار کوي.
دا کتاب لیکوالو هغو ناخوالو او محدودیتونو ته کتنه کړې ده چې د شرعي پلوه رژیم نه نیولې دا طالبانو تر حاکمیت پورې موجود، خو هغوی هغه فردي ازادۍ او اقتصادي فرصتونه څرګند کړي چې د امریکا په ملاتړ د نوي سیستم تر راتګ وروسته د افغانستان ښځې او سړي دواړه ورڅخه برخمن دي.
نوې سات څو خبرونه. په غزنی کې بیا د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ جنگ نښتې ده. طالبان نن د شنبې په ورځ د غزنی د ښار مرکز سره نږدې یو پل ونړاو او په دې توګه د کابل او جنوبي ولایتو ترمنځ لویه لاره تړلې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري امریکا غږ ته وویل چې جګړه اوس هم روانه ده او حکومتي قواوې د هلیکوپترونه استفاده کوي. روسیا او ایران دواړه د بیلابیلو اهدافو د لاسته راوړلو په غرض په افغانستان کې ښکیل شوي دي او په افغانستان کې چې د سولې په خاطر نړیوالو کوم کوششونه پیل کړي دي. روسیه په مخ کې د خنډونو او کانالونو په جوړولو په فکر کې ده. دا خبره د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان او عمومي قومندان جنرال جوزف اوټل له امریکا غږ سره په مرکه کې کړې ده. هغه وویل چې روسیه په افغانستان کې له امریکا سره سیالي کوي او غواړي چې متحده ایالاتو رول کمزوری کړي. د جنوبي کوریا یو پخوانی جمهور رئیس لی مانګ یو باک چې د اداري فساد، اختلاس او 15 میلیون ډالرو رشوت خوړلو په جرم د سولې وی جنایي محکمې د جمعې په ورځ په 15 کالو حبس محکوم کړ، په لګول شو تورن نه انکار کړی دی او وایي چې د هغه سیاسي مخالفانو د غش او انتقام اخیستلو په خاطر هغه کار کړی دی. ملګرو ملتونو د اندونیزیا د زلزلې او سونامي له قربانیانو سره د عاجلو بشري مرستو لپاره د 5.5 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي چې د تېرې هفتې زلزلې او سونامي 1,09,000 خلک بې کوره کړي دي. د مړو شمېر د جمعې په ورځ 1400 نه زیات شو. 2,500 کسان زخمیان شوي دي او 113 کسان اوس هم لا درک دي. نن د شنبې پورز او سبا د یک شنبې پورز په رومانیا کې خلک په هغه ملي ریفرندم یا ټول پښتنه کې برخه اخلي چې د واده د قانوني معنی او ماهیت د ټاکلو په خاطر په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره رابلل شوی دی. په ریفرندم کې خلکو نه غوښتل شوی دی چې په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره رای ورکړي. د هغه بدلون له مخې به په رومانیا کې په قانوني توګه واده یوازې د ښځې او نارینه ترمنځ او د ښځې او ښځې او یا د نارینه او نارینه ترمنځ واده به قانوني بڼه ونه لري. او په داسې حال کې چې د امریکا د سنا مجلس د سترې محکمې د نازد قاضي بریت کاونا د منظوري په باب رایګري کوي، د سترې محکمې مخته یو ګنج په مظاهره چان راټول شوي دي.
که محترم اوریدونکو، ستاسو د سوکالۍ او روغتیا په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې دغه خبرونه پورې چې بیا ستاسو خدمت حاضرې وو. تاسې په لوی خدای سپارو. د خدای په امان.